السلام علیکم استری مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجاش و دی وینا تر دوه بجو په دې خبرونه کې زمونږ شاسته سفر کوي کوم نیکی پرزونه یو هلې مقبولې کوي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ ریپورټونه وړاندې کوو په اخیری برخه کې د خزو په اړه ځانګړې خبرونه تاندې هلې اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکار نجبان ریا اوري
پاکستان سرلخ کروای د امنیت ټینګولو لپاره د فاټا قامی بهیر کې شاملول اړین دي. د پاکستان وزیر اعظم د پاناما کیس تحقیقاتي ټیم په وړاندې حاضر شوی. امریکا وایي د افغانستان په اړه نوې تګلارې به زر مخې ته راشي. دا و د خبرونو سرټکی اوس پامو کوي بشپړو خبرونو ته. د پاکستان د پوځ مشر وايي په قبایلی سیمو کې د تلپاتې امنیت ټینګولو لپاره اړینه ده چې یادې سیمې له اوسني حالت راوېسل شي او په قومي بهیر کې د شامل کړل شي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې پرون په پېښور کې د کور کمانډرانو د هډکوارټر څخه د لیدنې پر مهال وکړې. نوموړي وویل د پاکستان پوځ د فاټا د اصلاحاتو ننګه کوي او دای هڅه ده چې قبایلی سیمو کې امنیت باوري کړل شي. د قبایلو ستاینه وکړه چې په وینا یې هلته په قبایلی سیمو کې د امنیت په ټینګولو کې د پوځ سره مرسته کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په قبایلی سیمو کې د ورانکارو خلاف د پاکستان لخوا د پیل شوو ضربیز عملیاتو نن درې کاله پوره شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکی د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضر شوه. دغه تحقیقاتي ډله د پاکستان د سترې محکمې لخوا ټاکل شوې چې د پاناما کیس څېړنه وکړي. پر نواز شریف او کورنۍ یې تورونه دي چې له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. د پاکستان سرکاري راډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند مشرانو او پلویانو ته سپارښتنه کړې وه چې د کله د تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضرېږي نو د پلټنو د مرکزي اکاډمۍ په وړاندې دې نه جمع کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت دړکه کړې که چیرې قومي مالیاتي ایوارډ زر تر زره جاري نه کړل شو نو دوی به د مرکزي حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي او احتجاج به پیل کړي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید پرون مشال لډیو ته وویل چې په دې لړ کې د نورو صوبو له حکومتونو سره مشاورت جاري دی او ډېر زر به دوی دغه مسله عدالت ته ویسي.
نو په هغې کې چې مونږ ته کومه حصه ملاویږي نو زمونږ په دې خپل پاپولیشن باندې هم شک دی چې دی مونږ ته زمونږ پاپولیشن یې په تیر سینسس کې کم حساب کړی دی او زمونږ پاپولیشن ډېر زیات شوی دی مونږ ته د هغې حصه بالکل نه ملاویږي.
بلخوا وفاقي حکومت وایي چې تر څو په مختلفو تجویزونو د صوبو ترمنځ اتفاقي رایه نه وي شوې نو نوي مالیاتي ایوارډ نشي جاري کېدی. پاکستان هر 15 کاله پس قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ جاري کوي چې پکې صوبو ته د هغو د آبادۍ په بنیاد خپله مالی برخه ورکول کېږي. د خبریالانو نړیوال فیډریشن او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوو ټلویزیونونو پر خبریالانو ترسره شوی برید په سختو ټکو کې غندلی دی. دغو دواړو بنسټونو ویلي چې د یوه ساختماني شرکت ساتونکو د طلوع ټلویزیون خبریال زیار خان او د میوند ټلویزیون خبریال سباون ساحل وهلي دي. دغه دوه خبریالان د کابل ننګرهار د لوی لارې د پروژې د کار د ځنډېدو د راپور په جوړېدو بوختو چې پرې برید وشو. د ننګرهار پولیس وایي چې د شخصي شرکت درې ساتونکي له خبریالانو سره د زور ذاتی په خاطر نیول شوې دي. د ننګرهار ولایت شمنه کړې ده چې د پیښې تحقیقات به کوي. د امریکې دفاع وزیر جیمز میتس وایي هغه به په څو اونیو کې د افغانستان په اړه یوه نوې تګلاره وړاندې کړي چې پکې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه معلومات هم شامل وي. جیمز میتس د سینټ د یو پینل په وړاندې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته په دې اړه واک سپارلی چې دا کار له هغه سره مرسته کوي سو په افغانستان کې په مؤثره توګه خپل جنګي ماموریت اداره کړي. نوموړی وایي دوی به د ادارو ترمنځ د تفاهم له لارې په افغانستان کې خپله راتلونکي کړنلاره وټاکي او له سره کتل شوې کړنلاره به په راتلونکو څو اونیو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د منظورۍ لپاره وړاندې شي. ښاغلی میتس تېره ورځ ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې. امریکایي چارواکي وایي د ایران یوې ګزمکونکې بیړۍ د امریکایي سمندري ځواکونو پر هلیکوپټرې چې د هرمز تنګي د پاسه الوت کاوه د لیزر وړانګې ځلولي چې دوی په وینا دا یو ناخوندي اقدام دی. د امریکا د بحري ځواکونو کمانډر بیل اربن وایي د ایران دغه اقدام یو ناخوندي ګام دی ځکه چې د شپې الوت پر مهال که پر الوتکې د لیزر وړانګې وځلول شي نو پیلوټ د لارې په موندلو کې له ستونزو سره مخ کیږي او د الوتکې نیویګیشن سیستم هم د خطر سره مخ وي. د امریکا د بحري ځواکونو کمانډر بیل اربن تقریباً وای ایرانی بیړۍ همدارنګه په هرمز تنګي کې د تیریدونکو دوه امریکایي بیړۍ په وړاندې هم د لیزر وړانګې زلولې دي. د نوموړي په وینا د ایران د دې اقدام له وجې څخه خرابې مخې ته نه دی راغلی. ایران په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي د کانګرس غړی سټیف سکیلزی کوم چې یو له هغو پنځو کسانو څخه و چې تیره ورځ د بیسبال د یوې خیریه لوبې پر مهال پرې ډزې شوې د روغتون د چارواکو په وینا له جراحۍ وروسته یې هم وضع د اندېښنې وړ ده. پرون چې د واشنگټن ډی سي په سنډو کې د بیسبال په میدان کې کوم وسلوال په امریکایي چارواکو ډزې کړې وي، هغه هم د امنیتي مامورینو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی. د میډ سټار واشنگټن روغتون چرته چې د ژوبلو چارواکو درملنه روانه ده، چارواکو په ټویټر پیغام کې ویلي چې له ښاغلي سکیلزی پرته د نورو ژوبلو کسانو وضع د اندېښنې وړ نه ده. برید کوونکی شپږ شپېته کلن جیمز ټي هوټکسن چې د ډزو پر مهال د پولیسو دوه سرتیري او د ټیکساس نه د کانګرس د غړي راجر ویلیامز د دفتر یو کارکوونکی ژوبل کړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د پولیسو سرتیرو په تلولۍ دغه وسلوال تن راغورځولی نه وای نو دا ویرېدل کېده چې ډیرو کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکړی. پاکستان په لومړي ځل د کرکټ چمپیئن ټرافي فائنل ته ورسید. د انګلند په کارډیف میدان کې پرون پاکستان د چمپیئن ټرافي په لومړي سیمی فائنل کې انګلند ته په 2 وکټو سره ماتې ورکړه. د انګلند لخوا د 211 رنزونو هدف پاکستان لوبډلې شاوخوا په 2.5 اورونو کې پوره کړو. دا تر دې غړې د مشال خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسي بیا د سراج ظاهر.
نن د زیارت پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.6 روپۍ/50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ/شپېته پیسې. یو یورو په 1.48 روپۍ/50 پیسې او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25.80 روپۍ او په 29 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.50 روپۍ او 25.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 4.5 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3.5 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي بای او د موسم حال واوري د پروانه غړي کې را سره وسی نو دغه ریپورټونه اوریدل شي. وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په معاملہ کې نن ګډ تحقیقاتي ټیم ته حاضر شوې ده. ورسته حال درکو. د پاکستان د پوز مشر ویلي د تلپاتې امن لپاره د قبایلی سیمو اصلاحات ډیر مهم دي. بلخوا د قبایلی سیمو اجده کونکو د مجوزه اصلاحاتو تر عملی کېدو پورې احتجاج اعلان کړی دی.
اول زمون سٹیپ پای 19 جولای باندې د قیوم سټیډیوم نه بای گورنر اوسه پوری بای نو مونږ به اخیرا نه درنه چکم ده د پارلیمنت هاوس مخه ته بای.
د وسلوالو خلاف شروع شوی ضرب ازب عملیاتو نن درې کاله پوره شو. خلک وایي تر ډیره حده امنیت راغلی خو څېړونکي څه وایي؟
موږ اوسه پر دا ونه لیدل چې دغونه پرسن کې یو داسې نامتو او کس چې د ترهګرو سره تعلق ساتي هغه یې موږ ته ولي چې مثال هغه یار څه به ټارګټ شوي یا لجت ژوندی نیولی.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو او په آخري برخه کې درته تاندې هیلې خبرونه وړاندې کوو چې په کې به د خزینه استادانو د مشکلاتو په اړه واورئ.
جنی خدای د پلان په دومیسایل باندې لکه په هغه کلی کې هغه یو چې هغه په تیسو خو کړه هغه واده بل دې ته وشو هغه تا هغه جواب چې کوم دی نو ما غوښتل مطلب ته جوړ شي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وشي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مدر ته پسر کې ویلې د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف نن د پاناما اسنادو په معاملې کې د ګډ تحقیقاتي ټیم په وړاندې حاضر شوه دی. دا وخت د اسلام آباد نظم خبريال محمد عمران موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. عمران په خیر علي د وزیر اعظم دغه تحقیقاتي ټیم ته د وړاندې کېدو په اړه باندې څه معلومات لري؟ زه فکر کوم چې د محمد عمران د ټلیفون لیکه قطع شوې ده، هغه ته بیا هم ورزو. خو د پاناما اسنادو معامله چې اول په سپریم کورټ کې چلیدل، په سپریم کورټ کې د دغه مقدمه په اخیری اوریدنه کې د سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی و چې د دغه معاملې د لا نورې سیړلې لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم یعنی جاینټ انویسټیګیشن ټیم جوړ کړل شي، چې په هغه کې د پوز نیم پوزي ادارو او غیر پوزي ادارو اهلکاران شامل وي. د دغه معاملې تحقیقات روان دي او هغه کې خبرې کیږي. د ګډ تحقیقاتي ټیم ته د دین وړاندې د میانوا شریف دوه ځامن هم وړاندې کړل شوې دي. او په اصل کې د پاناما اسنادو په معاملې کې ډیر زیات زور او نوم او ذکر چې کوم راغلي دي نو هغه د میانوا شریف د ځامنو شوه دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې دا معاملې د وزیر اعظم د کورنۍ د غړو سره تعلق لري او وزیر اعظم هم د دغه کورنۍ د ټولو خاندان مشر دی. نو په دغه حواله باندې په کار ده چې اغه هم د کې جواب ورکړي او د دغه کړې او د دغه لړۍ په سلسله باندې نن اغه غوښتل شوی وو سورز وړاندې ګډ تحقیقاتي ټیم اغه د پاره خبره کړې و چې دا به راځي او موږ ته به وضاحت او د پښتنو جوابونه راکړي نن، یعنی د جون 15 نیټه ورکړل شوی و. ورزوبل یو ریپورت د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي د تلفات عام لپاره قبایلی سیمه په قامی بهیر کې شاملول ضروری دي. نو مولدا خبره 13 ورځ د پیښور د کور کمانډران د هډ کوارټر د دورې په موقع کړی ده. په دې موقع د پوز مشر ته د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ، پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي صورتحال او د غراز نورو پوزي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شوی. جنرال باجوا د هنګو په سپینټل سیمه کې د نهه ورځې ډرون بریډ په اړه وویل چې دا بریډونه د پاکستان سره د همکارۍ ضد دي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راو اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د اصلاحاتو د لارې په کامی بهیر کې د قبایلی سیمو شاملول تلپاتې امن لپاره ضروری دي او د مقصد لپاره په پوز خپل حمایت جاری ساتي. د پاکستان د پوزمشر دا خبره 13 ورځې په خبر د کور کمانډرانو د هډ کوارټر د دورې په موقع کړې ده. د پوز د مطبوعاتو د څنګه له خوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې زموږ توجه اوس په قبایلی سیمو کې خپل کامیابیانې په تلپاتې امن کې په بدلولو ده. جنرال قمر جاوید باجوا ویناوه چې د قبایلی ورونو د خپل حمایت او د مرستې په ذریعه د امنیتي ځواکونو عملیات کامیاب جوړ کړل او اوس وخت راغلو چې هغې بېیرې خجون تیر کړي. په دې موقع پوز مشر ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي صورتحال، د پاکستان پوز روان او راتلونکي متوقع عملیاتو، پرمختیایي هلو ځلو او د قبایلی سیمو د بې کوره شویو خلکو د بیا بحالۍ په اړه بریفینګ ورکړی شو. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هنګو ضلع په سپینټل سیمه کې د شوي ډرون برید په اړه ویناوه چې د ډرون بریدونو غوندې یک طرفه عملیات د نتیجو برخلاف وي. پوز مشر دا هم اوویل چې دا بریدونه د پاکستان لخوا ورکړې شوې د معلوماتو د تبادلې او د مرستې پر ضد هم دي. دوی ویل کده قابل عمله د خفیه معلوماتو تبادله وکړي شي نو د پاکستان پوز د موثره اقداماتو د کولو صلاحیت لري. واضح دی وي د سیمو اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې د هنګو ضلع په سپینټل سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې د حقانی شبکې کمانډر وژل شوی و. د افغانستان په اړه د پاکستان پوز مشر وینا وه چې برادر ګاونډي ملکي ګڼي او وسلوال د دوه ملکونو مشترکه دښمن دی. دوی ویل چې پر یو بل د تور پر ځای باید چې د خپل منځي کومک دلاري د خطراتو مقابله وکړي شي.
د رابع اکرم خان ریپورت مو اوریده. بلخوا د قبایلی سیمو د زده کوونکو اتحادیو احتجاج شروع کړی دی، اعلان کړی دی او وایي چې دا احتجاج به تر هغې کوي چې تر کومې د قبایلی سیمو اصلاحات عملي شوي نه وي. دوی وایي چې په دې احتجاج کې به دوی اول د پیښور د گورنر هاوس مخې ته هم درنه کوي او دا راز به د اسلام آباد پارلیمنت هاوس مخې ته هم درنه کوي. د دغه اتحادیو غړو پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه ته وینا کړې ده چې تفصیلي زلان یوسف زیرا کوي.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت تر اوسه پورې فاټا کې د اصلاحاتو لپاره لا عملی ګامونه نه دي پورته کړي، نو ځکه دوی د فاټا د اصلاحاتو زر تر زره د عملی کولو لپاره احتجاجي تحریک پیلوي.
اول زمون سٹیپ ته 19 تاریخ باندې بای 19 جولای باندې د قیوم سټیډیوم نه بای گورنر اوس پوری بای، نو مونږ به اخر نه درنه چکم ده د پارلیمنت هاوس مخې ته بای په اغه کې به مونږ چې څومره نوجوانان دي دلته کالجونو کې یونیورسيانو کې دا به سبق پری دی او ولته بزید خپل کمپونه به لګولي تراغه پوری بناسي ترسو پوری چې پاټا اصلاحات او زمون مطالبي نه منل شي.
نو موړي زیاته کړه چې دوی فاټا په خیبر پختونخوا کې زر تر زر د زم کولو په ان اف سی کې د فاټا لپاره د 15% برخي او هلته د تعلیم او بنیادی شری حکونو او پرمختیا لپاره د چټک ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. خبري غونډه کې د قبایلی زده کوونکو د سازمان خزینه غړي هم وي. د یاد سازمان د خزو د سانګې مشري سمرینا خان وزیر مشال رډیو ته وویل چې وس قبایلی خزي ل خپل حکونو خبر دي او د فاټا اصلاحاتو لپاره به په احتجاجي تحریک کې پورا برخه اخلي.
کسه چې کم زنانا دي هغه وسه پوری د ټول میکانیزم نه بهر ساتل شوې دي. هغه کا کمیټي ول ویزټس وو، هغه کا نور څه طریقې وي، ایون کې څه کا چکم پر ریفارمز کې دی یونټ پیش کو د زنانا په مسائل باندې په هغه کې څو د سه هراسمنت ولې د سه قوانين راوست چې هغه څه مطلب نشته په فاټا کې، نو پتی کې د زنانا چې کم دی لپس زو کم سپیس ورته پر د ولې دی هغه سپیس به مونږ ان شاء الله پوره کوو او خپل روريانو سره بسایر بسایر ان شاء الله مونږ خپل حق پاړو.
فاټا سیاسي اتحاد هم د اصلاحاتو زر تر زر د عملی کول لپاره د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی او ویل دي چې د اختر روستو په پیښور او اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره هم پیلوي. د مرکزی حکومت په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو د صلاح کول روستو به فاټا اصلاحات وار په وار عملی کړي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. رازو یوې بلې موضوع ته. په نن ورځ درې کاله وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزم په نامه پوځي عملیات شروع شوي وو چې په نتیجه کې په لکونو خلک بې کوره شول. ځینې کارپوهان وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې تر ډېره حده امن قائم شوی دی، خو بیا نور یې وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د لوړې کچې کوم وسلوال مشر لا هم نه دی وژل شوی. تفصیل د اسرار الله مومند رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوالو پر ضد د ضرب عزم پوځي عملیاتو نن درې کاله پوره شو. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو ډلو ملامته کړې او د شمالي وزیرستان شپږ نوي فیصد برخه یې له وسلوالو پاکه کړې. خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن دوړ وایي په سیمه کې یې اوس هم ډرون بریدونه دوام لري او په وزیرستان کې د تعلیمي ادارو په ګډون نور ادارو لا هم خپل کار نه دی پیل کړی. کوم چې ردی خبره کاسي کوي چې لا هم په دغه سیمو کې وسلوال شتون لري او د ضرب عزم عملیاتو نتیجې مخې ته نه دی راغلي.
څومره پر ځینې خلکو خبره ده، د تهدور خبره ده، موږ اوس پر دا ونه د دغونه پرشن کې یو داسې نام تو او کس چې د تهدور سره تعلق ساتي هغه د تخولي مثال هغه یو چې د ټارګټ شوی یا لږه د ژوند نه وړي پرونم سار دلته د سپین ټن او توای د شمالي وزیرستان سره بالکل په خپل باندې یو نو ډول ته کوشو نو هغه خلک مته اوس هم په وزیرستان کې دنه بلارونه ته کوشو چې ډول ته چیزي او په هغه کې کوم د دې کې چې بای پلان کې په وزل شوټینګ لري په وزل شو دا غي تر دې د مو سفر نه دی راغلی د زمونږ حکومت طرف نه. نو مطلب دا چې خلک اوس هم موجود دي
د هنګو په سپین ټل سیمه کې د نه پر رضا د امریکا د بي پلیټ الوتکې په برت کې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان او وزل شو. د هنګو سپین ټل سیمه بهرام خان مشال ډوته د ابوبکر په نامه دغه وسلوال په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر ضرب عزم پوځي عملیاتو وروسته د سپینټل په دیوال سیمه کې اوسېدو. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل کارپو ډاکټر محب وزیر اهم وایي چې د ضرب عزم پوځي عملیاتو په نتیجه کې شمالي وزیرستان اوس تر ډېره حده له وسلوالو پاک شوی او پکې ادبي او تعلیمي هلې ځلې هم پیل شوي.
ضرب عزم د شروع کېدو نه وړاندې د الته د وزیرستان د عام وګړي ژوند په وزیرستان کې په میرمشا کې په میرلی کې مونږ د ډېر لوی ستونزو سره مخ لیدو. خو په نن سبا وخت کې چې کله دا آی ڈی پیز واپس تللی دي نو د امن او د امان په حواله سره د دوی داسې ډېرې اندېښنې نشته.
د پاکستان د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د ضرب عزم لپاره د خصوصي برخې تر مخه د پوځي افسرانو او ځوانانو لپاره د 10% خصوصي الاونس اعلان هم شوی. خو له وزیرستان سره تعلق لرونکو کارپو ساندوړ وای چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو لوجې د بیکور کړل شو څه باندې لس لکه وزیرستانیانو د بیا بحالۍ لپاره په یاد بجټ کې کافی رقم نه دی خودل شوی. نوموړی وای په دې تیرو دریو کلونو کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو له کبله د خلکو کورونه، سکولونه، بازارونه او هسپتالونه په مکمله توګه ړنګېدلي.
د اپریشن نه چې کوم نقصانات دي، بیا مارکیټونه وران شوي دي، دلته د دې اپریشن نتیجه کې کاروبار ډېر زیات تباه شوی دی. بالکل لکه غټ غټ بازارونه د میرلی او د میرانشاه دا د مینځ نه لاړل. اوس پورې خو ډېر سکولونه او تعلیمي ادارې کولاو نه دي. چې کومه کولاو دي بچي چې دي کنه سکولونو تعلیمونو ته نه ور دي.
یاد وی چې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو باوجود پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د پاکستان قبایلي سیمو ترڅنګ په څلور وړو صوبو کې د وسلوالو پر وړاندې د رد الفساد په نامه نوي عملیات پیل کړل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف په هغه وخت پر دې اړه مشال ډو ته ویلي وو چې په ترهګریزو پیښو کې د زیاتوالي له وجې د دې نوو عملیاتو ضرورت پیښ شو. خو د په خبره ضرب اعظم پوځي عملیات به هم دوام لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت دړکه ورکړې کچېرې قامی مالیاتي ایوارډ زر تر زره جاری نکړل شو نو دوی به د مرکزی حکومت پر ضد عدالت ته ځو احتجاج به شروع کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وای په دې لړ کې د نورو صوبو حکومتونو سره سلا مشورې کړې دي. بلخوا وفاقي حکومت ویلي چې تر څو په مختلفو تجویزونو د صوبو اتفاقي رائے نه وي راغلي نو تر هغې نوی مالیاتي ایوارډ نشي جاری کولی. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال رفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي که وفاقي حکومت د قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ زر جاری نکړو نو د وفاقي حکومت پر ضد به عدالت ته ځي او احتجاجونه به کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وفاقي حکومت پر ضد عدالت ته تللو لپاره مشوره جاری ده او په دې لړ کې به ډېر زر حتمی فیصله کوي. د ده په وینا چې قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ جاری کولو په لړ کې د بلوچستان او سند صوبې حکومتونو سره خبرې اترې شوې دي او د پنجاب حکومت سره به هم رابطه کوي. مظفر سید زیاته کړه
یو خدا د جدید د صبر چې ډیویزیبل پول دی نو په هغه کې چې موږ ته کوم حساب لویږي نو زموږ په خپل پاپولیشن باندې هم شک دی چې موږ ته زموږ پاپولیشن یې په تیر سینسس کې کم حساب کړی دی. اوس زموږ پاپولیشن ډېر زیات شوی دی، موږ ته د هغې حساب بالکل نه ملاویږي. دې وجه نه زموږ د ټولو نه اولنی ریزرویشن دا دی. دویم خو دا دی چې صوبایي ته ډیویزیبل پول نه مرکزی حکومت جن امینڈمنٹ کے زیاد ڈپارٹمنٹ منگ تو ڈیوال شوی دی نو اگر ذمہ داری ہم منگ تا حوالہ شوی دا دے وجنا دا مرکز نو دا حق نہ جوڑی گی جن دان سر ڈیویزی بالکل یو دیر لوی حصہ رزان سر اس آتی.
واضح دیوی چی دنے ہی پا ماخام تا خزانی وفاقی وزیر اسحاق ڈار پا کامی سملے کے ویلی ہو چی حکومت پا سیکیورٹی کی زیاد والی قبائلی سیمی گلگت بلدستان او پاکستان تر واک لاندې کشمیر خرچی پوره کول لپاره د صوبو د برخه نه 3 فیصد مختص کول غواړي. اسحاق ډار وویل چې په دې اړه د صوبو لخوا د اتفاق رائے ضرورت دی چې کله پرې اتفاق وشي نو نوی قومي مالیاتي ایوارډ به جاری کړي. بلخوا د وفاقي وزیر د خبرې په جواب کې د خیبر پختونخوا خزانه وزیر وایي چې فاټا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان د وفاق تر واک لاندې راځي نو دا غي تنظیم د خپل کوي نه چې د نورو صوبو حق خوري. هم په دې اړه د معاشي چارو یو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي چې د پاکستان د آئین مطابق هر 15 کاله پس قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ جاری کول وي چې دا شان هر صوبې ته د هغې د آبادۍ او ضرورت مطابق حق ورکړی شي. دې زیاتوي
اوس کو دا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارډ چې دا ډیری شي او دا په خپل وخت باندې اناؤنسمنٹ ونه کړی شي نو صوبائی څومره حکومتونه چې دي هغې خاص کر چې دین هغه بلوچستان او کے پی کے گورنمنٹ هغې ته مسائل جوړېدای شي او دا هغې چې کوم ریسورس الوکیشن کړی دی هغه باندې اثر پرېوتی شي.
قومی مالیاتی کمیشن په 1955 کې جوړ شوی وو چې پکې تر اوسه پورې اوو مالیاتی ایوارډ جاری کړی شوی دی. د دې کمیشن جوړولو مقصد د صوبو ترمنځ د پیسو او نورو وسایلو د برابرۍ په بنیاد تقسیمول دي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایواردو نا ملاو شده دیو دلتا چوله کرتم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حال زل روانی دی. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما فرست پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته اغواګی د هارون باچا هنری ګړې هم د نن ورځې د خبرونو برخه ده او ریدلې مهیروي ورزو. یو بل رپورت ته د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د نه پورز د امریکایي سېنات د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویل دي چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمایزه کلنلار ضروری ده. نو موړي ویل دي د سیمایزه کلنلار نه یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي بلکې د جنوبي او منځنۍ اسیا د امن لپاره هم ضروری ده. دا چې سیمایزه تګلارې سمانه لري او د جیمز میټس د سرګندونو سره سم د امریکا نوې تګلارې بعد په خوا په پرتله سمره ګټور وي. ملي ها مرزاده په دیړه د پاکستانی چارواکو او سیړونکو نظرونه پوښتلي دي او دا ریپورت په برابر کړی دی.
جیمز میټس د نه پورس د سېنات د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. جیمز میټس ویل ډیر ژر به د افغانستان په اړه یو نوی ستراتیژي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وړاندې کړي. دا چې د جیمز میټس سرګندونې د سخ کارندوی کوي. د سیاسي او بارنو چارو شنونکو او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي که څه هم دا خبرې کیږي خو تر اوسه د امریکا نوې انتظامیه د افغانستان په اړه خپل واضح ها پالیسی نه دا سرګنده کړي.
باندې هم د ریجنل اپروچ خبرې شوې وي او بابا چې کوم پالیسی اعلان کړي و نو هغه دوی چې د افغانستان پالیسی نه اسپیک پالیسی ده. نو منطقوي خبره هغه هم کړي و کو د ریویرنس چې دې هدف سره دا خو کافي وخت شوی دی چې اوس پورې خپل پالیسی سرګنده کړي نه ده. نو ریویرنس چې څه پاتې شي د هندو پاکستان مسلې شته، ایران او د عربو منځ کې شخړې شروع شوې دي. دا ټول خبرې یو بل باندې تاثیر کوي. او اصل خبر دا ده چې افغانستان چې سرویس کال جنگ دی ګرځي چې هلته امن قائمول لپاره واضح کوټل سیاست سر اعلانې دي او کله اعلانې. اصل خبر دا ده
له 2001 راهیسې امریکا په افغانستان کې په پوځي او غیر پوځي مت کې په بلیونونو ډالر خرج کړي دي. خو د کارپوهانو په وینا د دغه هیواد امنیتي وضع لا هم د تسلی وړ نه ده. د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي امریکا په افغانستان کې له خپلې تمې سره سم کامیابی حاصله نه کړه نو ځکه اوس ته یو سیمایزې کړنلارې خبره مخې ته راغلې ده. نوموړی وایي په دې کې روس او چین ته هم خپل فعال رول لوبول پکار دي.
د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته په نورو سرتیرو استولو غور کوي. لدی دا مطلب واضح کیږي چې هلته یې ایجنډا پورا نشوه. نو مطلب دا چې د افغانستان مسله به د امریکا لپاره برقرار وي. په سیمه ایزه کړنلاره کې که چین او روس دلچسپي واخلي نو زما په فکر د حالاتو د ښه کېدو امکانات زیاتیږي ځکه چې چین پر پاکستان اثر لري او پاکستان له روس سره تعلقات ښه کول غواړي. نو که دا ټول په یو ځای کار وکړي نو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد کمی ختمېدای شي او کچېری داسې وشي نو هله د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلې ختمېدای شي.
د پاکستان او افغانستان اړیکې که څه هم هیڅ کله په دوامداره توګه سمې نه دي پاتې شوې خو له تیر یو کال راهیسې د سفارتي کړکیچ سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ په پوله ډزې هم شوې دي. د پاکستان په سېنات کې د دفاعي کمیټې غړي ریټایرډ لیوټننټ جنرال عبدالقیوم د افغانستان په امن کې د پاکستان کردار مهم بولي خو وایي چې امریکا باید په دغه تګلاره کې په پاکستان اعتماد وکړي.
په دې کې پاکستان مهم رول لوبولی شي ځکه چې په افغانستان کې امن نه یوازې د کابل بلکې د اسلام آباد هم په ګټه دی. پاکستان به په خپل ډول کردار ادا کوي. دا ښه خبره ده چې امریکا کړې ده خو په دې کې په پاکستان اعتماد ډېر ضروری دی. داسې به پاکستان له افغانستان او ایران سره په رابطه کې وي.
یاد دی وی چې د مې په یو درشمه په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورونو سلسله لا پسې توند شوه. خو تیره اونۍ د کازاکستان په مرکز استانه کې د شنګای همکاري تنظیم د غونډې په موقع د افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیلېدو امکان څرګند شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو د خبرونو د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د نجیب عامر نه یو وار بیا د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د پوز مشروای په قبایلی سیمو کې د تلپات امنیت ټینګولو لپاره اړینه ده چې یادې سیمې له وسنی حالت راوېسل شي او په قومي بهیر کې شامل کړل شي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې پرون په پیښور کې د کور کمانډرانو د هډکوارټر څخه د لیدنې پر مهال کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکی د غړي تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضر شو. دغه تحقیقاتي ډله د پاکستان د سپریم کورټ لخوا ټاکل شوې سو د پاناما کیس سیړنه وکړي. پر نواز شریف او کورنۍ تورنه دي چې له هیواد بهر پټشتمنې لري. د خیبر پختونخوا حکومت د ډکه کړي کچيري قومي مالیاتي وارد زر تر زر جاری نه کړل شو، نو دوی باید د مرکزی حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي او احتجاج به فایل کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواک خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوه ټلویزیونونو پر خبریالانو زیارخان او میوند ساحل تر سره شوی برید په سخت ټکو کې غندل لري. امریکایي چارواکي وایي د ایران یوې غزمکونکي بیړۍ د امریکایي سمندري ځواکونو پر هلیکوپټرې چې د هرمز تنګي د پاسې الوت کاوه د لیزر وړانګې زلولې، چې دوی په وینا دا یو ناخوندي اقدام دی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي د کانګرس غړي سناتور سټیو سکیلز، کوم چې یو له هغو 5 کسانو څخه و چې تیره ورځ د بیسبال د وی خیریه لوبي پر مهال پیډز شوی، د روغتون د چارواکو په وینا له جراحي وروسته هم وزه د مخنی ورده. او د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي هغه به په سوونیو کې د افغانستان په اړه یو نوی تګلاره وړاندې کړي چې پکې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه معلومات هم شامل وي.
دا وو نجیب عامر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس درته د کورنیو ورځپاڼو د مهمو اداریو غټ کې سیرال ظهیر وړاندې کوي، او ورپسې به بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې هم واوري.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي د شنګای تعاون تنظیم د غونډې دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د خاتمې او د منطقې د امن لړکې خبرې اترې کړې. ادارې وایي که وکتل شي نو په تېرو وختونو کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي مرستو لپاره کله یو بل ته نږدې شوي او کله بیا داسې شوي چې د شکونو په بنیاد له یو بله لرې شوي دي. نو د دې حقیقت پر شا سوجي دي چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه یو بل ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي، د هغې بلټون په کار وي. د ادارې په وینا اوس چې د ځنې تاوتریخوالي او راپیدا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د قزاقستان په استانه ښار کې لیدل کتل وکړل، نو باید چې له دې ملاقاته ګټې پورته کړې شي او دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو نورو سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کومه ژمنه کړې، د ډېر غلط فهمۍ وروسته دا عمل او سوچ مخې ته راغلی. نو باید چې په اتفاق سره دواړه ګاونډي هیوادونه د منطقې د امن او سلامتۍ لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پنجاب صوبې په باولپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي موادو خپرولو په جرم کې تیمور رضا نومي تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د ادارې په وینا په پاکستان کې په لومړي ځل وشوه چې په فیسبوک باندې د مذهب سپکاوي په جرم کې یو چاته د مرګ سزا ورکړې شوه. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د ریاست د کمزور ریټ په وجه باندې خلکو ته دا موقع په لاس ورځي چې هغوی د مشال خان پر رنګ خلک د مذهب د سپکاوي په تور ووژني. نو د دې لپاره په سوشل میډیا د فرقوارانه او ګوستاخانه موادو پر ضد د ریاست د عملداري لړکې کيو پلو به د عدالت په ذریعه د سزا له کبله ټولې قانوني تقاضي پوره شي، نو بل لړخ تبه ملزم ته د خپل دفاع پوره پوره حق هم ترلاسه کیږي. ادارې اخري کلی کې د سایبر کرایم یا په انټرنیټ د جرمونو پر ضد په قانون د عمل کولو نه به نه یوازې ریاستی عملداری پزې شي، بلکې ریاستی ادارو باندې به د خلکو اعتماد هم زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پول خبریالانو ټولنا ریپورټرز وداوت بارډرز وای په لاهور کې د یو ورځپاڼې په خبریال رانا تنویر د تشدد وروسته یې د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د خبریالانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. رانا تنویر د اقلیتونو په اړه رپورټونه جوړول چې اول ورته دړکه ورکړل شوې وه او بیا په لاهور کې په ګاډي ووهل شو چې یو وخت په یې ماته ده او لا هم په هسپتال کې پروت دی. یاد ټولنه وایي چې له دې وړاندې هم یو ورځ چې رانا تنویر له خپله کاره کور ته ورسېده نو د کور دروازه یې چا ماته کړې وه او په دیوالونو یې ورته لیکلي وو چې ته کافر یې او د وجلو مستحق یې. نوموړي د دغې پیښې وروستو پولیس سره رپورټ هم درج کړی وو خو پولیس پرې هیڅ ګامونه نه وو پورته کړي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا پاکستان لا هم د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شامل دی خو حکومت یې نه یوازې د خبریالانو پر ضد تشدد مخنیوي کې دلچسپي نه اخلي بلکې وروستي ګامونه یې د رسنیو د ازادۍ خلاف کاروي ښکاري. تیره میاشت حکومت د رسنیو لپاره د قواعدو ضوابط جوړولو پلان اعلان کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلي د افغانستان جګړه د ګټلو په حال کې نه ده. ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوموړي ته د نورو امریکایي ځواکونو افغانستان ته د استولو اختیار ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي د ښاغلي میټس په اړه ویل کیږي چې نوموړی د دې خبرې په حق کې دی چې د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د لارښوونې لپاره د نور امریکایي ځواکونه واستول شي خو د دغو ځواکونو د شمیر او دا چې کله به استول کیږي په اړه یې فیصله لا هم نه ده کړې. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر ټرمپ لخوا افغانستان ته د ځواکونو استولو فیصله د دفاع وزیر ته سپارل له هغې انداز نه بدله ده چې پکې به پخوانی ولسمشر باراک اوباما دا ډول فیصلې پخپله کولې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی په داندې هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی پکې ورزو. یو نړیوال رپورټ ته تیر ورځ د امریکا په ورجینیا ریاست کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند کانګرس غړو د لوبو پریکټس کاوه چې پکې یو تن په دوی ډزې کړې دي او پکې د یو کانګرس غړي په شمول یو شمېر کسان جوړبل شوې دي. د کانګرس غړی هم بچته هغه نور کسان هم بچتي خو چې کوم تن ډزې کړې دي نو هغه د پولیس په جوابي ډزو کې وژل شوی دی. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان رپورټ کې ورو.
د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړی ویپ سټیف اسکالس چهارشنبه د ویرجینیا ایالت په الکساندریه کې د بیسبال لوبې د تمرین په مهال په ډسو ولګید. د کانګرس د استازو جرګې اداري څانګه وایي چې په دې برید کې اسکالس ټپي شوی او له جدي خطر سره مخامخ دی. نوموړی د جورج واشنگټن پوهنتون روغتون ته بیول شوی دی. د کانګرس یو بل جمهوری غوښتونکو غړی بروکس وویل په دې برید کې د دوه امنیتي افسرانو په شمول څو تنه نور ژوبل شوي دي. سکالیس په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو درې مهم مشر ګڼل کیږي. نوموړی د کانګرس په استازو جرګه کې د لویزیانا استازی دی. ګومان کیږي چې حمله کوونکی یو تن او ویل شوي چې سپین پوستی دی. تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده شوې.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکا دفاع وزیر وایي چې ولسمشر ډونلډ ترامپ ورته د هغې فیصلې واکس پرلی چې پکې به د افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د شمیرې او د استولو د نیټې په اړه فیصله کوي. جیمز میتیس کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په روان ماموریت کې بدلون رانشي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د جولای میاشتې تر نیمایي پورې اعلان شي. احمد شهبار مو په نور حال خبروي.
د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې واشنگتن په خپله بهرنۍ تګلاره کې دې مسلې ته لومړی توپ ورکوي. جیمز ماتیس د چهارشنبې په ورځ د سنا استماعي غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د ستراتیژۍ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. دی وایي ولسمشر ترامپ تیره ورځ ماسپښین ماته واک وسپاره تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سره سم کړم. زموږ ځواکونه د اوس لپاره د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه اخلي او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي تر څو د افغانستان خلک وتوانی شي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د جولای په نیمایي کې د ستراتیژي اعلان دا معنا نه لري چې په څو ورځو کې په دغه هیواد کې امریکایي پوځیان زیاتې شي. د جیمز ماتیس په وینا په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو په برخه کې به د امریکا د حکومت له ټولو اړخونو سره سلا مشوره وشي. د اوس لپاره د امریکا شاوخوا 8400 پوځیان په افغانستان کې دي او له څو میاشتو راهیسې د امریکا پوځي قمندانان افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي چې د دوی په پوځي ماموریت کې به بدلون رانشي. دی وایي زموږ ماموریت به له لویه سره په افغانستان کې داسې وي چې بدل به نشي. افغان ځواکونو ته به سلام مشوره ورکوو او روزو به یې د هغوی ملاتړ به کوو تر څو هغوی د خپلو خلکو دفاع وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې پر موږ یا پر نورو برید وشي. د امریکا تر څنګ د ناټو یو شمېر نورو غړو هیوادو هم ویلي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو پر استولو خبر کوي. د امریکایي اژانسونو په وینا د امریکا دفاع وزارت غواړي له 3 تر 5 زرو پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د دغو رسنیو په وینا د اوس لپاره افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره واکمنان دي او کله ناکله تر فشار لاندې راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له امریکا څخه د نورو پوځیانو غوښتنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د امریکا متحد ایالاتونه چهار راس کولی شي د افغانستان جګړه دې پای ته ورسوي.
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم درته د ژوند سره سم د خزو په اړه ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو. د نن په تاندې هلي کې به د خزینه استادانو د مشکلاتو په حواله تفصيلات ووري. تاندې هلي خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږه همکار فرخنده اسد تیاروي. راځي چې د دې اونۍ تاندې هلي وورو.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ښځو استادانو په مشکلاتو خبرې کوو.
جنې خداغه د پلار په ډومیسایل باندې لکه په هغه کلی کې یو غيو سی کې خبر کی شو خو کله هغه ورده بل ځای ته وشو لکه چې د سکول بیس دی نه هغه ته هغه جواب چې کوم دی نو مغه مسله ته جوړ شي.
ښځو استادانو وایي د دوی د بدلې یعنی ترانسفر کار دی اسان کړل شي.
نو ټیچر وګوره په ایم بی اے په سیګل ویټر باندې ایجوکیشن منیسټر په پرسنل سیکټي په سیګل دی مګر هغه نه به ان او سی خام وخار علیا.
بلخوا حکومت وايي د خود استادانو په مسلو خبرتي او په دیړه کار هم کوي.
فیمیل وادو شي او هغه د خپل ذهن لري شي نو دا یو ایشو دا یو دا مطلب مونږ کنسیدر کوو د دې کې ریلکسیشن پکار دی.
د خیبر پختونخوا حکومت که څه هم د پرایمری سکولونو د استادانو د ترقۍ د دوی د تنخواګانو د زیاتولو منظوري ورکړه خو د دغه صوبې د استادانو تنظیمونه وایي د دغه لپاره د 13 کالو راهیسې کوششونه کړي دي او باید نه یوازې د پرایمری بلکې د میډل او های سکولونو د استادانو مسلو ته هم پام وکړل شي. خځې استادانې وایي د 14 ګریډ د استادانو ترقۍ هم مدربل شوې ده او دوی په ترانسفر کولو کې د سړو نه زیات مشکلات لري. د بنو د سیکنډري سکولونو د استادانو د تنظیم یو مشر ډاکټر جمشید وایي د دغو مسلو له وجې خځې استادان هم تر ټولو زیاتې متاثر کیږي.
په 5 جنوري 2015 کې دغه رپورت پاس شوی دی چې
چاغی کی لکم غختن زمنگ دا وچرا منگلا د نور صبح ملک مثلا د بلوچستان په طرز باندې د آزاد سند په طرز باندې د آزاد کشمیر په طرز باندې د گلگت بلوچستان په طرز باندې ٹائم اسکیل وسره وسره سره سټرکچر راکی نو هغه چې کله موږ په سند کمیټې کې ډسکشن وکړو هغه زموږ خبره جنون اومنلو هغه سند کمیټې رپورٹ ورکو چې بالکل په نورو صوبو کې ٹائم اسکیل سره د سرویس سټرکچر روان دی خو ورسره ورسره په بلوچستان کې لکه دام دی چې په هغه کې سیکنډري اسکول کیډر تا ریګولر 17 هم ملو دی نو پاغه طرز باندې زموږ یونانی مسلی قرارداد اډاپ شو خو د بدقسمتی خبره ده چې په 5 جنوري 2015 او نن دای 2017 روان دي خو پاغه قرارداد د اوسه پر عمل درآمد ونه شو او په دغه قرارداد بیا موږ په پټ آباد های کورټ کې زموږ سمل غرو چې هغه ته عدالت تم تلی دی خو او په دې کې لا ډیپارټمنټ هغه خپل کنسنسس ورکړي چې دا خو یونانی مسلی اډاپ ریزولوشن دی دا دې امپلیمنٹ شو راځي کې دی آرډر یې شو شي او گورنمنٹ تاسو نمسکی گینا دا سی او اوس اوس چې کم بیا زموږ نور ټیچر برادر ټول را پاتې دا غیم دا راغو چې په نور صوبو کې ټایم سکیل شته او سره د سبا څخه زموږ ټول لدی راځي بیا موږ ټول ټیچر برادری چې هغه کې زموږ 22 تنظیمونه دي ټول موږ یو آل ټیچر کوارډینیشن کونسل په نوم باندې چې راځي دي کې موږ دا ټول خبرې شامل شو پای کې نور خبرې هم ډیر دي 16 ډیمانډ زموږ پای کې چې پای کې ٹائم اسکیل پلس سروس سٹرکچر دا ایک نمبر ایشو پکې دا وا دا اسکول بیس پالیسی گورنمنٹ امپلیمنٹ کول غواړي دا یو غیر فطرتیو دا قدرتی انصاف خلاف ورزی بشری حقوق خلاف ورزی ده چې استاد ور ټول عمر په کم دي کې برتی شو پاغه دي کې باغه ریټایر کیږي یعنی یو استاد په یو کیډر کې برتی شو او په یو اسکول کې برتی شو دی په ټول عمر په دغه اسکول کې اوس یو سره پاور پلانګ ایریا کې برتی شو نو یاد د پرس کا وائف داغه په فار پلانګ ایریا کې برتی شو نه دا خاون په پد پسې مایګریټ کیږي یا پرز کړه دی واده نه شو دا خاون په پد پسې واده کیږي دا خو لکه غیر پترتی خبرې دي
دغه استادان چې زیاتره د 14 گریډ دی وای د نورو گریډونو پرمختګ کیږي خو د دوی د پرمختګ منځوري لا هم د ځن اخکار ده د تخبای د تعلیم یو افسر اس ټی او نګت سیما وای د 2014 کال راهیسه اوس ته استادانو بدلی نه کیږي چې لوجه خزي استادان ګڼ مشکلات لري
لی چې کوم د 4.5 د 2014 د مخکې شوه د ناغه خو داسې و چې لکه اغه کې ترانسفر ممکن نه 2014-19 اسکول بیس کی کم اپوائنٹمنٹ ایشو د اسکول بیس اپوائنٹمنٹ کې لکه سپیشلی هم دغه خبره ده چې فیمیل ته پکې مسله دغه ده چې جنې خداغه د پلار په ډومیسایل باندې لکه په هغه کلی کې یو هغه یو سی کې هغه برتی شو خو کله هغه واده بل ځای ته وشو نو چونکې دا اسکول بیس دی نه هغه ته هغه جاب چې کوم دی نو هغه مسله ته جوړ شو چې موږ وایو چې فیمیل ایجوکیشن او فیمیل د دې شعبو ته راشي نو هغه نورو موږ دغه کړل او اسلام علماء تک لچی هغه غلطه کی اوس خپل جاب کنټینیو ساتي نو سوسرال ته خرابيږي چې خر کلی تزي الته شف کیږي دلته چې سکول خرابيږي نو دغه مسلې زموږ فیمیل سایډ باندې لکه سکول بیس ټیک ته میل هم نه لري په کار ځکه چې لکه یو ځای بنده چې یو دل اپوینټ شي او ریټایرمنټ کې تیوزي نو زما خیال دی چې هغه خدای دې نه کی چې بد کس اپوینټ شي او لکه که خدای دې نه کی داسې نو هغه سکول به مکمل دغه د وجې خراب شي او که ډیر خوی نو ډیر زیات خوب شي لکه دا کس زی په زی خپل ټینیور برابري نو زیاته به خی او فیمیل د پاره هم دغه خبره زه بار بار کوم چې د فیمیل د پاره خو سکول بیس اپوائنټمنټ ټوټلي زره دی اګینست یم لکه داسې نه دي پکار دا د خپل چې کوم روټین سره زموږ اپوائنټمنټ کېدو هم دغه څه پکارو چې کله دغه ټینیور برابر شو اگر ٹرانسفر کی بھی نو ہا خبر ہے دی شوبے تے دم گفی میں خو دی زار روان دی او دا گد دی او دی این ٹی ایس فوج بان سو دم گ دیر اگر میرٹ دیر زیاد زبردست روان دی خو تا سان دار روان دی پ میرٹ را روان دی خو یو دت در سکول بیس ول سر مسئلہ دے چے دغه ختمول ضروری دی
نگت سیما وای کسا هم اوس د خزو استادانو شمیره په زیاتې دوده خو باید دا په یو کلاس کې د ماشومانو د شمیرې په بنیاد نه بلکې د هر مضمون لپاره بیلا استاد وي
زموږ اوس د دې نوې پالیسي مطابق 140 ریشیو باندې لګیا دی زموږ چې څومره ډیفیشنسی او څومره لیک ټیچرز دغه تمیو نو هغه برابر شو او اوس زموږ نیکسټ کوم اپوائنټمنټ کې دوه ولر د زما خیال لري چې نور مکافي زموږ دغه برابر شي چونکه 140 ریشو کې خو دې شو د 140 ریشو سره لګیا دي زموږ ټیچرز دي اتي خو دې سره به تاسو یو خبره زب خپل ګورنمنت ته پیش کول غواړم چې لکه 140 ریشو کې خو دې شو چیر تکم سکول کې ډیر فار فلنګ ایریا دلته آبادی نشته خو سکول شته نو هلته څه ناسه ماشومان مطلب دی چې 40 را روان دي چونکې 140 باندې موږ سره دا د غره چې دوه ټیچرز وي نو هلته کې چونکې کلاسونه هم اک شپږ دي سبجیکټ هم اک سچ 42 سبجیکټ زموږ ټیچر سیچ کوي فورت او مکه سن کمپلیټ کوي لکه هغه یو ماشوم ته سبق خي نو هم به وو سبجیکټ ته کور کوي او هغه لس ماشومانو ته خي نو هم نو زه وایم چې دا خبره دا 140 ریشو خبره ختمون پکار دي بلکې دا په هر سکول کې د هر کلاس په دغه باندې ټیچر پکار دی چې څنګه زموږ نوې پالیسی وایي چې شپږ کلاسونه شپږ ټیچرز نو دغه شی پکار دی امپلیمنٹ کول پکار دي نه کې 140 ریشو باندې ځکه چې یو ماشوم ته خول او زما خیال دی چې لس او پچاسو ته خول یو شر خبره ده سبجیکټ کې هم دي ست دي کلاسونه جیل بیل دي نو او کورس کمپلیشن هم پکار دی او کلاس هم جیل بیل دی نو دې لپاره زما خیال دی چې کاغذ 50 ماشومانو سکول دی او کله 200 نو پر کلاس ټیچر ضروري ده هغه نشته هغه موجوده موږ سره هغه شی نشته
نگت سیما دا هم وای یوازې ترقی او د یو سکول نه بل ته بدلی نه کېدل د خزو استادانو مسلې نه دي بلکې په یو سکول کې د غسل خانو چار دیوالۍ او د کمرو نه موجودګي هم د خزو استادانو لوی مسلې دي
زه په خپل چونکی لکه مونږ سره دلته کې خپل عزت تحصیل سطح باندې کار کوم ایل ڈی او پوسټ باندې نو ما سره کافی دلته مونږ سره پرایمری سکول دی چې په هغه کې موجوده ګورنمنت بیسک فیسیلیټیز ورک چې مخکې نو لکه وو هغه هغه ټایم شي وو چې لکه بس سکول جوړېده نو هغه 73 کې جوړ شو نو ماشوم ما هغه ټایم جوړ شو نو دا هغه ټایم ماشوم چې تر اوسه یوز کېده نو دا غیب سالو نو زموږ سکولونو فیسیلیټیز برابر شو خو یو خاص فیسیلیټی چې زه سپیشل ماشومانو لپاره سوچ کوم چې هغه موږ اگنور کړی دي زموږ په زموږ دې معاشره کې بعض ماشومان داسې دي چې هغه موږ سپیشل ایجوکیشن سکولس ته نه لېږو دغه زموږ ګورنمنت سکولس ته راځي او هغه موږ ټوټلی اګنور کړی دی دایره لپاره اس کې څومره موږ د واشروم لکه اخو زموږ عام کموډ زموږ ان واشروم غوې نشي وسکولي نو هغه د لپاره فیسیلیټیز چې کوم تر نه پورې لکه د سکول کې پاره کار نه شوی نو دا ضروری دی بل موږ کم چې زموږ بلډینګز جوړ شو زموږ 6 کلاس روم جوړ شو چې د خو سوچته نوې پالیسي مطابق او دایي سره بیا زموږ ټیچرز زموږ شان پالیسی کې نوې د غرال چې 6 کلاس روم دي نو 6 تل تبا ټیچرز هم کار کوي او چې کوم دا مخکيني سکول دي نو د اړې لپاره څه سوچ پکار دي چې یاره زموږ د لینډ چې کوم دی نو لینډ زموږ لینډ ډونر نه رسل نه دي پکار هغه که زموږ د چرچا دوري نو هغه کې کوم څه دوه کانال ولي کې نو موږ یو کانال لا کې او داسې دی کې را کې چرای بیا لاروم نشته او د خپل مرزه مطابق چې کله زموږ کنډیشنل ګرانټ راشي نو هغه کې موږ ته پرابلم جوړي دلته کمره جوړه کېدل ته موږ جوړوي نو فیسیلیټیز را روان دي خو ډیره لپاره د ټولو روم دی خبردار چې لینډ موږ د خپل پرچیز کول پکار دي چې ګورنمنت اول لینډ اخلي دا نه بعد سکول جوړوي نو زما خیال زموږ د بیسیک فیسیلیټیز چې کوم دي خو کافی دي او د لینډ اونر د وجې نه زموږ لګیا وي سفر کیږي
د مردان ضلع یو استاذه فوزیه اعظم وای د خصوص استادانو د یو سکول نه بل ته بدلی یا ترانسفر د سړونو هم زیات ګران کار دی ځکه چې وخزه استاذه نشي کولای چې د نوي ترانسفر پالیسي تر مخه د صوبایي سملي غړو او یا نورو حکومتي چارواکو ته خپل مسله وړاندې کړي
نن سبا په کې د ترانسفر کمیټې روبه کې دي د ترانسفر د چې دي لکه فار ایگزامپل یو ټیچر د مردانو کې نن کې د اوغه په پیپل سکول کې کار کوي اغه لري پارتننګ ایریا دا مګر اگر راځي یو نږدې وې کنفوسټي یو کو پکې هغه پولیټیکل فارمالټی و برابرۍ لکه دا نه دی کول پکار چې پولیټیکل هوتي بالکل ختم شي نو ټیچر و کول په ایم بی اے په سیګر وی کول د ایجوکیشن منیسټر په پرسنل سیکټر په سیګر وی مګر هغه نه و ان او سی کا مخار لیا بیا هغه په یو لوکل سکول باندې اپلای وکي نو پاره کې څلور پنځو نورو کړیا نو پاره کې من پسند سلیم شي او میرټ فالو نشي او دا نورې چې کوم دي نو دا جنرال هغه بیوروکراتیک نیچر کې راځي دا دفتر ته خلک راشي نو چې اوس یې زه پیژنم او زه ولې زر کار وکم
او کزه نی پیژنه منظر به جما پس سه پرسنل انټرسټ هغه به بوله ورشه دا به بوله ورشه کنه لکه ډیر زر ولا کار نه کی په ولا پیل زر سپری کی سپری کی سره دې یو پس راځي نو نه په میټینګ مطلب دا خبره پتیشته چې کار دیلې دیلې
د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي حکومت د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وای د استادانو په دغو مسلو خبر دی. هغه وای په ځینو برتیانو کې بدلی نشي کېدی خو د ښځو استادانو په مسلو خبر دی او په دې اړه کار هم کوي.
اصل کې دا بالکل ټیکو ہے خو چې کله د دوی ریکروټمنټ کې دا نه دي ته باقاعده آپشنز ورکړي شو چې په دې سکول کې وستا اپوائنٹمنٹ کی گی اور دا بچے کم دے دا ریٹائرمنٹ پورا تاں پدی سکول باندے نو آگا ایڈ ہاک پالیسی باندے دا دوی باقیدہ سائنس دی خو دا چے کم ایشو دا بلا دا کنا نو دا جینوین ایشو دا چے دا کم فیمیل وادو شی او آگا دا خپل ذہن لری شی نو دا یو ایشو دا دا یو دا دا مطلب مونگا کنسیڈر کو چے دا ردی دا پارا یو دی کے ریلیکسیشن پکار رہے آغا شان چې کم دی یو کس وی چې زما ریکروټمنټ لری شوی دی نو هغه د هغې په خپل آپشن باندې هغې ته چوایس ورکړی شو او په هغې باندې هغه شوی دی نو هغې کې سب دغه موږ نشو راوستی نو د پالیسی چې کم دی دا د دپاره ده چې یاره پولیټیکل وکټمایزیشن نه کېږي د ګورنمنټ چینج شي نو هغې سره سره بیا موږ پولیټیکل ګورنمنټ د خپل پاټو خلک مخکې رسو کوي د هغې د ختمولو دپاره دا پالیسی موږ راوستې ده کو چونکه د زنانو ایشو واقعي دا مختلف دا اغه د وادم کی دي شي نو په دا مونږ د ورځې سره ډیسکس کړه د دې لپاره ان شاء الله سه حل روباسو نور کوم دا پالیسی دا سکول بیس او نان ترانسپریبل دا بالکل موجوده دا نه بدلی بدلونه
په خیبر پختونخوا کې روان کال د استادانو احتجاج په داسې وخت شروع شو چې په دغه صوبه کې د ماشومان په سکولونو کې د داخلي دو کمپاین هم روان وو. داوا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان. Let's keep it up, let's keep it up, let's keep it up.